Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن جمعه ده، د 1409 هجري لمریز کال د زمري یا اسد 24مه ده چې د 2000 میلادي کال د اګست له 14مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د لوی جرګې له سپارښتنې او د ولسمشر له حکم سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ له پل چرخي زندان څخه پیل شوه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو تاریخي موافقه لاسلیک کړه. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سره ټکی، ولسمشر اشرف غنی له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې له تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دیني عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی او تمه ده چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره یا اف بی آی په بیروت کې د تېرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه په نړیوالو څېړنو کې ګډون وکړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچی پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلي غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د یو شمیر ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په غبرګون کې کړي. ارک په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر غنی د کندهار پیښه په کلکه غندلې ده. د کندهار چارواکو ویلي چې پرون پنجشنبه په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو ماشوم او درې ښځې ووژل شو او شپږ نور ماشومان ټپیان شوي. د ارک په خبر پاڼه کې راغلي چې دا ماین طالبانو د سړک پر غاړه ښخ کړی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دیني عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبه د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د ښاغلي محب له قوله ویلي چې دا کمیټه به د دیني عالمانو د امنیت د ټینګولو په اړه د بحث لپاره منظمې غونډې کوي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې دا کمیټه د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې په اساس جوړه شوې. پر دیني عالمانو د حملو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې په جون میاشت کې په پلازمینه کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت ملا امام مولوی محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوری جماعت ملا امام عزیز الله مفله په دو جلا چاودنو کې ووژل شول. شاهین قلی اردو وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې 9 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کاروان اکمالاتی اردوی ملی از کمپ میمنه
د ملی اردو اکمالاتی قطر د فاریاب د مرکز میمنه له کمپ څخه د خواجه صاحب سپوش پر لار روان و چې په لار کې له طالبانو سره جګړه ونښته. د یو ساعت جګړې پر مهال درې طالبان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. ښاغلی رضایی وایي په دې نښتو کې د ملي پوځ اکمالاتي کاروان ته زیان نه دی اوښتی او په خوندي ډول خپل مقصد ته رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. یو جګپوړي امریکایي ډیپلومات ویلي چې تمه ده د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره یا اف بی آی د لبنان او نورو هیوادونو له ټیمونو سره یو ځای په بیروت کې د تېرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه څېړنو کې ګډون وکړي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل پرون د اګست په 14مه وویل چې د اف بی آی په لټون کې به له لبناني چارواکو سره د دې چاودنې په اړه څېړنو کې همکاري وکړي. ښاغلی هیل دا څرګندونې بیروت ته د درې ورځني سفر پر مهال د دې چاودنې ځای ته څېرمه وکړې. د لبنان د پلازمینې بیروت په یو بندر کې د اګست په 14مه د نږدې 3000 ټنه امونیم نایتریت سره زیرمه وچاودېده چې له 170 زیات کسان پکې ووژل شول، له شپږو زرو زیات نور ټپیان شول او سلګونه زره نور بې کوره شول. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو څخه د نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلي. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر مایک راین پرون ماښام په ژنیو کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې خلک دې له خوړو د خوړو د موادو له بستو او پروسس شویو او په سفارش راغوښتل شویو خوړو څخه نه ویریږي. د ښاغلي راین په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړې کړۍ به د کورونا وایرس په سرایت کې لاس لري. د امریکا د جانز هپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر له 200,000 اوښتی او 6.5 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د ټولو مړینو له دریو نږدې یوه برخه د لاتینی امریکا او کارابین د حوزې په هیوادونو کې چې په سر کې مکسیکو او برازیل دي پیښې شوي. او په بیلاروس کې سوله ایز اعتراضونه زیات شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شوي. د وروستیو پایلو له مخې الکساندر لوکاشنکا یو ځل بیا د دې انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. له بلې خوا د بیلاروس حکومت د نړیوالو تر فشار لاندې دی چې تاوتریخوالی ختم او رامنځته شوی بحران اوار کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. دې ډلې وویل د معترضانو او خبریالانو پر وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی دوی په غوسه کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 9.0، هرات د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 0.9، کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 3.0، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8.0 او ټیټه 3.0، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 9.0.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون له پلچرخي زندان څخه خوشې شول. آیا دا اقدامات به په هیواد کې د سولې د راتلو باعث شي؟
که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
په خوست کې ځوانانو د ځوانانو په نړیواله ورځ پر هغو ستونزو خبرې وکړې چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي. د ولسمشر له حکم سره سم په افغانستان کې د ښځو عالي شورا جوړیږي، خو د دې شورا برخلیک به له طالبانو سره د سولې له احتمالي موافقې وروسته څه وي.
د میرمنو حقوق به خوندي پاتې کېږي کلم چې سوله کېږي، پروتوکول کېږي، یو څه به راکوي، یو څه به ورکوو.
دا موضوع به په یو مرکه کې وڅېړو. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو پرون هغه تاریخي موافقه لاسلیک کړه چې تمه ده د منځني ختیځ د کړکیچ له حل سره به مرسته وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د هم د دې خبري مجلې لومړی موضوع: د 400 طالب بندیانو له ډلې لسګونه کسان پرون ماښام د کابل د پل چرخي له زندان څخه خوشې شول. د دې بندیانو د خوشې کېدو سپارښتنه مشورتي لوی جرګې کړې وه او ولسمشر اشرف غني د سه شنبه په ورځ د هغو د خوشې کولو حکم لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې بندیانو د خوشې کېدو د لړۍ له بشپړېدو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. د موضوع نور جزئیات د فریبا ظاهر پراپور کې.
د لسګونو طالب بندیانو په خوشی کې دو سره د 400 طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شوه. د ازادي راډیو خبریال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی و د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې 80 تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشي سول. د ملي امنیت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بېلابېلو سیمو کې خوشي سول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکارۍ هڅه کوي چې د خوشي شوي بندیانو پر کاروان برید وکړي. طالبانو په دې اعلامیې کې غوښتي وو چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت څرنګوالي په اړه تورونه رد او بې اساسه یې وبلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولی دي. افغان چارواکو د ازادي راډیو له هڅو سره سره رسما د 80 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه څه ونه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو شمېر بندیان خوشي سوي دي. نوموړي دا ونه ویل چې څومره کسان خوشي سول. پوښتنه دا ده چې د دغو کسانو په خوشي کېدو سره چې ظاهرا د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونې سولې د راتلو تمه کېدای سي؟ په واشنگټن کې میشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجي سید داود په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکې د مذاکراتي ټیم ترمنځ ځینې ستونزې هم لیدل کېږي. درېیمه مسله د افغانستان دولت غواړي چې د امریکې د غروان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کېږي او د انتخابات نتیجه څه راوسی، تر هغې پورې دا مسایل نن په سبا ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سې شنبه په ورځ د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل سي. د افغانستان د حکومت یو کسیز مرکچې پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو 400 طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د دې ډلې د 15,000 بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسانو لست افغان حکومت ته ورکړی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. خوستی ځوانان او فعالان وایي حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمي اسانتیاوی نه دي برابرې کړي. دوی چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د منځنۍ په غونډه کې راټول شوي وو، په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکه وکړي. نجیب الله الوخیل د غونډې ته ورغلی وو.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېرې ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوري اقتصاد، لوړ ولور پر نشور وګدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستې ځوانانو او فعالانو یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تاولین کن خوانیز مرکز خواه جوره شهی و وکری. مدنی فعال توایب دین بریال آزاده راریو تول یا دستون زو زوانان خپل راتون که تا اندخمن کریدی.
خوست که زوانان لدی رستون سر مخمخ دی پزنگری دول دی دوی دی پارا دی کار زمینه نده برابرا او دی آغا زوانان چی پنشهی تو پروگ دی شوی دی آغوی دی علاج و تدوی لپارا کم خاص پلان نشتا او ترسنگی دی آغا محصلین او زدکون کی چیز دکر تلاسه که وی دی آغوی دی عملی کار دی پارا کم خاص برنامه پروگرام شتون نلری.
یو بل مدنی فعال نجیب الله واسق وایي سره لدې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوي، خو تر اوسه هم له ځینو بېعدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته بکار هم شوی، خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پاسات کېږي په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی د دوی په تقرر کې دوی ته د پکار پیدا کولو کې په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیست سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
په دې وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
لخوست نه راپور مو اوریدم. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شبه اجمل انتغاک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
تایم مجلې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه ولیکنه کړې او د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ولسمشر ټرمپ اداره له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو لپاره د نشه یي موادو یو لوی قاچاقچی حاجي بشیر نورزی پر خوشی کېدو غور کوي. ورسپانې دې ته اشاره کړې چې څنګه بشیر نورزی په 2015 کال کې له دوبۍ نیویارک ته ولاړ او څنګه هلته د نشه یي موادو د هغې نړیوالې قاچاقبرۍ په خاطر ونیول شو چې د کلونو لپاره یې د طالبانو د جګړې ماشین تمویلوه. مجله وایي بشیر نورزی ظاهراً د امریکایي چارواکو سره چې د طالبانو سره یې د جوړجاړي هڅه کوله د یوې معاملې لپاره امریکا ته تللی و، یا لږ تر لږه خپله ده داسې فکر کوه، خو د مجلې په وینا دا یو دام و. هغه وروسته د نیویارک په یوه محکمه کې محاکمه شو او په عمري بند محکوم شو. د لیکوال په وینا اوس د ټرمپ اداره پر دې خبر کوي چې له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د شوي تړون څخه د ښو پایلو ترلاسه کولو په خاطر نورزی خوشی کړي. مجلې د جولای په پای کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو خبرو ته اشاره کړې او د ازادۍ راډیو د ګندهارا انګلیسي ویبپاڼې په حواله یې لیکلي چې په دې آنلاین خبرو کې ملا برادر د بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تایم د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي او یو بل ویدیس چارواکي له قوله چې د دواړو نمونه یې نه دي یاد کړي وایي زلمی خلیلزاد په پټه خوله د بشیر نورزی د خوشی کېدو سپارښتنه کړې. د لیکوال په وینا که داسې وشي له دې سره به د نشه یي موادو یو نړیوال قاچاقبر بیرته خوشی شي. تایم په دې لیکنه کې پر افغان حکومت هم د طالبانو د خطرناکو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ټرمپ د ادارې د فشار یادونه کړې او همدارنګه یې د یو شمېر خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د استرالیا او اروپایي هیوادونو اندېښنې هم راخیستي. نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوموتي شاعر سلیمان لایق پر ژوند، کار او مړینې ولیکنه خپره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د یاخي شاعر مړینې د 40 کلنې افغان حماسي کار نیمګړی پاتې کړ. د نیویارک ټایمز په وینا سلیمان لایق مارکسیست انقلابي او په افغانستان کې په هغه کمونیست حکومت کې چې کمه موده یې دوام وکړ وزیر، خو زیاتوي چې هغه وروستۍ لسیزې د یو اسلام پالي جنګیالي په اړه د یو اوږد حماسي شعر په لیکلو ولګولې. ورځپاڼې د لایق پر دې نیمګړې حماسي شعر نوموړي ته د نږدې کسانو نظریات راخیستي او همدارنګه د دې افغان شاعر د سیاسي او فرهنګي ژوند پر لوړو ژورو یې جزئیات راټول کړي. نیویارک ټایمز وایي سلیمان لایق د هغه ټپونو له کبله ومړ چې د تیر کال په سپتمبر کې کابل کې وچاودنه کې وراوختي وو او تر پایه په کابل، هند او جرمني کې د درملنې سربېره ونه رغېدل.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان جمهوری ریاست د ښځو د عالي شورا د جوړېدو خبر ورکړی. د جمهوری ریاست د چارو ادارې پرون دا خبر ټویټ کړ او ویل چې د دې شورا د جوړولو هدف د ښځو د مسلکي ظرفیتونو لوړول، د هغوی د حقوقي وضعیت ښه کول او له نړیوالې ټولنې سره د ښځو د ژوند د ښېګڼې لپاره د کړي تعهد عملي کول دي. د چارو ادارې ویلي چې د دې شورا مشري به په خپله ولس مشر اشرف غنی کوي. په دې شورا کې به د 26 دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي غړي وي. په دې اړه مې د ننګرهار د والي لمرستیال او د ښځو د حقونو لفعال حبیبې کاکړ سره مرکه کړې. میرمن کاکړ په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په داسې حال کې چې د سولې هڅې حساس پړاو ته رسیدلي، د دې شورا د جوړولو هدف څه دی؟
خو د میرمنو پیشنهادونه و چې د سولې شورا کې د ښځو حضور کم دی، نو د همدغه پیشنهادونو په اثر باندې رئیس جمهور دا لطف کړی چې د ښځو شوراګانې جوړوي، او بیا د شپږویشت دولتي او غیر دولتي نمایندګان به په دې کې، زه وایم چې حتما به دا شورا برنده وي، ځکه ښځې خپل وطن ته سولې ته خاصه مینه ورسره لري، مخلصې دي او غواړي چې دا وطن نور د سولې او ثبات لوري ته لاړ شي، تر څو زمونږ اولادونه بچیان په سوله کې درسونه ووایي، تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، بالاخره وطن راجو شي، ځکه په جنگونو کې وطن ترقی او پرمختګ او اقتصاد او تعلیم او صحت دا ټول خراب شوی.
بله مېرمن کاکړ،
دا شورا به د سولې لپاره،
بله دا شورا به ولسمشر ته یوازې مشورې ورکوي، کبه وضعیت څیړي او بیا به دغه په اساس باندې راپورونه چمتو کوي، کبه کوم اجرایی صلاحیتونه هم لري، که په دې اړه لطفا یو څه راته ووایي.
چې جوړیږي هلته هدف وي، چې هدف وي پلان جوړیږي او د پلان په اساس باندې پرمختګ کیږي، چون چې د شورا مشري په خپله رئیس جمهور کوي، دې کې به اجرایي صلاحیتونه وي، دې کې به پیشنهادونه، دې کې به نظریات، دا به ټول اخیستل کیږي او بیا به تیروی کاره کیږي چې تر څو د افغانستان په خیر باندې دا شورا تمامه شي.
او ورستۍ پښتنه میرمن کاکړ کراته وایي چې کله په افغانستان کې د سولې له موافقو یا موافقې وروسته د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه پریکړه کیږي، د طالبانو په موجودیت او ګډون سره د دې شورا برخلیک بدسوي؟
نو شورا به تر هغه وخته خپل کارونه کوي چې تر څو د سولې برنامې، د سولې هدفونه تطبیق شي، عملي شي، پاستارینه و د فور شورا به یې نه خو په خاصو حالاتو کې به یې ځکه خو چې دا تلسکالا پرمختګونه کړي، پیشرفت کړي، او چې د طالبانو سره د سولې پروتوکول کېږي، نو دا د خو پیشرفتونه دې ته په دولت کې ځای، او دوی به میرمن خپل حقوق واړي، د میرمن حقوق به خوندي پاتې کیږي، کلم چې سوله کیږي، پروتوکول کیږي، یو څه به راکوي، یو څه به ورکوو، د دواړو خواو نه به بیا په پروتوکول او توافق کیږي، وروسته د هغې نه به سوله رامنځته کیږي.
د ننګرهار د والي مرستیاله حبیبه کاکړ و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
متحده عربی اماراتو او اسرائیلو پخپلو که د بشپړو دیپلوماتیکو اړیکو پر ټینګولو موافقه کرده. د اقدام ته د داسې یو تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې ښایي منځني ختیځ ته سوله راوستلی شي. د دې موافقې منځګړتوب د امریکا متحده ایالاتو کړی. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
په دې موافقه سره عربي متحده امارات د خلیج لومړنی عرب هیواد سو چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې جوړوي، او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي. اسرائیل په 1999 کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره کړې چې دا موافقه تصدیق کړي. د دې ګډې اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. ایلامیه زیاتوی چې د منځنی ختیځ د دوغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیم اړیکو پایلې دل کولای سي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful, secure.
دی وی دا موافقه د ولا سولیز امن او هوسا منځنی ختیځ جوړېدو پر لور د پاموړ ګام دی. اوس چې دا خیمات سو زه تم لرم نور عرب او اسلامي هیوادونه هم د عربی متحده اماراتو لاره تعقیب کړي. ولسمشر ټرمپ ویل د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوی په راتلونکو اونیو کې سره وګوري او د یو بل سره د پانګونې ګرځندوی مستقیمو الوتنو امنیت د یو بل په خاوره کې د سفارتونو د جوړېدو او نورو مسایلو په اړه موافقه لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځې په توګه نومولې ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف القطیبه دا موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ د اشغال شوی سیمو د الحاق پلان به ځنډوي. عربي متحده اماراتو ویلي چې دوی به د فلسطین د خلکو سخت ملاتړي پاتاسي او زیاتوي چې دا موافقه به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوږدمهاله شخړو د ختمېدو لپاره د دوو هیوادونو حل لاره خوندي وساتي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله او قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره د خبرو په درشت کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلي غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د یو ماشوم او دریو ښځو د وژل کېدو او د شپږو نورو ماشومانو د ټپي کېدو د پیښې په غبرګون کې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې د دینی عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. شاهین قل اردو وایي په فاریاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښته کې درې طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. یو جګپړي امریکایي ډیپلومات ویلي دي چې تمه ده د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی د لبنان او نورو هیوادونو له ټیمونو سره یو ځای په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه په څیړنو کې برخه واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له خلکو غوښتي دي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو څخه دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې او په بیلاروس کې سوله ییز اعتراضونه زیات شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې شوي.
دا ژوند رنګونه.
نوم مصطفی دا فعلا بیکار ام.
هیڅ کار دې ځان ته نه دی لټولی؟
ما د خپل مکتب مې خلاص کړی، پوهنتون کانکور امتحان مې ورکړی، ما کامیاب شم پوهنتون ته، خو هغې ته منتظر یم چې نتایج مې راوځي.
که چیرې بې نتیجې شوې په کانکور امتحان کې، بیا به څه کوې؟
که چیرته بې نتیجې شللم، بیا به شخصي ځان ته شروع کړم. نو وسې اقتصاد مې هم لږ ضعیفه ده، خو کوشش به وکړو یا ځان ته وظیفه بله پیدا کړو یا به شخصي شروع کړو.
کانکور امتحان ته خو دې تیاری نیولی و؟
و خو صحیح تیاری مو نیولی و، آمادګي مې ورته ویلې وه، خو بیا امتحان مو ورکړلو په کابل پوهنتون کې، نتایج تر اوسه نه دي معلوم.
انتخاب دې څه و؟
پنځه انتخاب مې کړي و، اول حقوق، بیا ژورنالیزم، و بیا ورپسې و کمپیوټر ساینس.
څومره باوري چې کامیاب بشي؟
سل فیصد کې والا، 90% خو ځان اعتبار یم چې شاید یا ژورنالیزم ته کامیاب شم یا کمپیوټر ساینس.
کومې و سره د خپل ډېره زیاته علاقه و؟
علاقه مې ډېر شرایط و سوه، ځکه چې حفظ مې هم کړی و، ما دومره خو باوري وم چې شرایطو ته کامیاب شوی وم، خو شرایط د ذکر پاره نه و، ناس پاره و د کابل پوهنتون کې.
بیا کچره ولایت ته کامیاب شې؟
نا ولایت میں انتخاب نہ وکړ ټول کابل نه پنتون میں انتخاب کړ د کابل کې
ځینی چې کانکور امتحان کې ناکام شي ډیر بد اثر پرې کوي یعنی بیخی نه هلی کیږي او د سیو فکر کوي چې دا ما چې 12 کال ز دکړې کړي دا میاسي کړي وکنه بیا ورسته هم خاتنه کوي چې د بیا ځلې امتحان لپاره تیاری ونیسي یا شخصي پوهنتون وایي
زنه خل دې اقتصاد کې ځای پدې خو شخصي نشي ویلل خو 12 کال چې دوی مکتب ویل خو ځان اعتبار نه خو دغه نه چې بل کس می کړي
خو داسې ده کنه که دوی د بیا ځل لپاره تیاری ونیسي امکان شته چې کامیاب شي
انشاءالله کامیابیږي ولې نه چې ښه کوشش ورته وکړي ښه آمادګي ورته ونیسي ولې نه کامیابیږي زړه کې چې کوم یو انتخاب وي هغه ته چې کوشش وکړي ولې نه کامیابیږي
مننه په دې هیله چې کامیاب شي
خیرسې مننه تاسو نه
وحان لدې سره د دې خبرې